ترانزیتي اړیکې زموږ ډیر جوړې وي، افغانستان خلک د خوراکي توکي د کمښت سره باید مخامخ نشي. نو لهذا موږ تقریبا دغه څو ورځې چې تاسو ګورئ یوه ورځ د قیمتي همراله هغه سرسرماوره د قیمتي په ډیر لږ ټولو خلکو یو دم په شار باندې هجوم وروړي، او چا د یوې ورځې پر ځای یا د لس د یوې میاشتې د زغې پر ځای باندې د یو کال زغره نیول، او خلکو دا فکر کوي چې افغانستان په یو داسې حالت کې دی چې هغه حالت شاید افغانستان ودی. مش خلکو ته وروسته د دوه ساعته پاتې هغه ورځ باندې خلکو ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان شپږ بندر ټول خپل فعالیت لري، او تقریبا څه وخت چې بیا د زموږ په یو شپږ ورځې کې چې زموږ د چمن بارډر بند وو، او بیا چې د تورخم بندر خلاص څه وخت چې تورخم بندر بند شو، نو خلکو دا وپتل چې پاکستان لار بند کړه او ټول شان موږ د پاکستان د خلاص راځي.
اوس زموږ تجارت وبخې جناب مومن صاحب په تیر واردات چې موږ ضرورت ورته لرو له کوم هیوادونو سره په دې ډول روان دي؟
زه فکر کوم د ټول دنیا سره په دې ډول روان دي. نو لهذا زموږ واردات چې د افغانستان د شپږو بندرو څخه د دنیا د مختلفو مملکتو څخه چابهار خلاص دی، اسلام کلا خلاص دی، تورغونډي خلاص دی، اقینه خلاص دی، شیرخان بندر خلاص دی، او ازبکستان چې زموږ ډیر مهم بندر دی هغه خلاص دی. تقریبا هر ورځ په سووسو وګونو خوراکي مواد مملکت ته داخليږي، او د خوراکي مواد تقریبا ور ورځ 1500 کانټینر وړي داخل سوي دي چې تقریبا دا یو ډیر لوی تعداد، یعنی د وګړو د نن هم هغه لري شروع ده او مملکت ته د داخليدو په حالت کې دی. د مجدد افغانستان د ټولو مشرانو څخه جلالت ما چمپور څخه مننه کوم چې هغه یو تیر پنځشنبه د خصوصي سکتور سره یو ډیر شت عاجله جلسه درلوده، خصوصي سکتور ته لازم هدایت درلوده، خصوصي سکتور هم ځنګړي غوښتنه درلوده چې هم د خصوصي سکتور ځنګړي غوښتنه عمومي ته او هم د جلالت ما چمپور څخه هدایت پر ځای سول چې نتیجه یې دغه سول چې په افغانستان کې نن ان شاء الله د خوراکي موادو کمی نسته. ولې موږ غواړو چې د افغانستان منطقوي تجارت، همسایوي تجارت او بین المللي تجارت دا باید د ټول مملکتو سره زموږ باید یو شان، او موږ نه غواړو چې د هیڅ مملکت زموږ په مملکت کې ترانزیت کې مشکل پیښ شي، او متقابلا نه غواړو چې زموږ ترانزیت ته چې د نور مملکتو سره روان دي هلته مشکل پیښ شي.
آیا اوس مشکل ستاسو د ترانزیت په برخه کې؟
د ترانزیت په برخه کې زموږ تقریبا 1500 تیا موټر دغه اوس هم چې زستا سره خبرې کوم نن تقریبا په سلو کې نه نیمه پیسه دا وځه چې دا بندر خلاصيږي، او اوس هم جناب وزیر صاحب باندې هم موږ ته اطمینان راکړي چې د نن د پاکستان د وزیر تجارت هم هغه هم ټلیفون ورته راکړي چې
دا په پاکستان کې بند پاتې
دي، دا په پاکستان کې بند پاتې دي، هلته خوراکي مواد ستا ان شاء الله هغه به هم ډیر ژر مملکت ته وارد شي.
جناب مومن صاحب علت څه دی چې وروسته موږ پاکستان سره د ترانزیت او تجارت برخه کې په یو ډول سره یو طرفه مشکل لرو؟ یا دی وی خو
زموږ تقریبا دغه مشکلات چې و تقریبا د یو کال په یو خمو د پاکستان سره هیڅ مشکل ندی درلودلی، موږ د پاکستان سره هیڅ مشکل په یو کې یو کال کې ندی درلودلی. یو کال تقریبا لس 15 ورځې مشکل جوړ شو. دا مال په دا مشکل شته، دا مشکل دا منطقوي مشکل دی او بین المللي مشکل دی، چون زموږ د پاره هم زموږ د اتباعو صحت ضروري دی، او د هر مملکت د پاره د اتباعو ضرورت دی، او د یو انسان په صفت د ټوله دنیا د انسانانو صحت باید زموږ د پاره ضروري وي چې د یو انسان د ژوند د خطر سره وي. نو لهذا دا مشکل چې دی دا د کورونا وایرس په وجه باندې جوړ شو، چې هلته دی شاید یو کارنټین ځایونه یا شان جوړ کړي، خو ارزو مو دغه چې باید هم ترانزیت ته باید مشکل نه وي پیښ شوی په دې خاطر چې د انسانانو تګ راتګ کوسي دی، ولی ترانزیت ته باید مشکل نه وي پیښ شوی. ولی دا چې جوړ کړي اوس ان شاء الله په دغه نږدې کې به نن کې به ان شاء الله شاید لار اله
د کورونا وایرس مشکل په ایران کې اوس مهال ډیر زیات دی. له ایران سره زموږ راکړه ورکړه څنګه ده؟
د ایران سره هلته په سرحد کې منظم تدابیر نیول شوی دی، او هم په چمن په سیټ کې هم تدابیر نیول شوی دی. هلته تدابیر دی او زموږ موټران روزمره چې موږ راپور اخلو زموږ د بندر څخه ان شاء الله د اسلام قلعه هلته، او هلته زموږ دغه ټول دغه چې دی کارونه دی خاصه منظم ترانزیت روان دی. د یواز نه خوراکي مواد، هر نو جنس چې د افغانستان ضرورت دی افغانستان ته داخلي شي.
یو موضوع د نن عدالت په افغانستان کې هغه د احتکار د په یو ډول سره خلک د هم اندېخمن کړي دي، لکه څنګه چې په شریعت کې دا جواز نه لري په تجارت کې هم دا یو کله کله غټ مشکل جوړوي. آیا په دې اړه څه اندېخنه ستاسو تاسو تجارانو سره خبرې کړي چې دا باید ونیسي؟
زه فکر کوم عمده تجارانو تاسو ولیدل چې تقریبا چې د تیرې یوې ورځې یا دوه ورځې را په دې خوا د شار په ټولو هټو کې ودرېدل او خپل موټران یې راوېستل، او ټولو خلکو ته دا ویل چې تاجر هغه څوک دی چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقه پر مخ بیایي او نه پریږدي خلک چې احتکار وکړي. دا اوس د افغانستان سوداګر تقریبا د په ټوله په دې کې دي چې څنګه وکولی شي چې هغه خپل کومکونه جاري وساتي. په تور د مثال په لومړي سر کې بشیر نوید شرکت را ولاړ سو په ټوله ښار کې موټران تقسیم کړي. زمانه نه ځنې کوم د یو لوی نیک او پر ځای اقدام وکړي. په دوهم قدم کې په خیروهاب شرکت را ولاړ سو او مؤمن شرکت او افتاب اتحاد شرکت دا څلور شرکتونه چې عمده شرکتونه و عمده پروشې درلودلې په ټوله کابل کې خپل موټر. زه به تاسو ته پرون خلکو بیرته چې وړ مو ورځې شل ګونی را نیولې پرون یې بیرته راوړلې چې دا یو دوه ګونی بیرته راځه اتلس ګونی موږ څه په کور کې ځای نه لرو. یعنی بازار اوس دونه در کنټرول لاندې دی او هغه مشکلات چې موږ دغه او احتکار چې دی احتکار یو داسې عمل دی چې هغه په تجار پورې مربوط نه دی هغه په جلاب پورې مربوط دی. احتکار چې هغه جلابان کې او هیڅ وخت ملي سوداګر داسې کار نه کوي. ملي سوداګر تقریبا د زموږ هر د غوړو سوداګر چې دی هغه په سوو کنټینرونو وردي نو هغه نه غواړي چې دغه کار وکړي. تقریبا نن په کندهار کې هم دغه لړۍ پیل شوې ده چون کندهار واردات چې زیاتره د زموږ ډېر ترانزیت چې کندهار ته راتي خوراکي مواد هغه د چمن د لارې څخه راتي. نن هم ټولو تجارانو یعنی دا پریکړه وکړه چې موږ به پر ټولو پر کورو ولا باندې شان خرڅو. هغه څوک چې جلابي کوي پر هغه به نه خرڅي. مخصوص ټلیفونونه شپږ شرکت هلته وجود لري. پرم د والي صاحب سره په دې باره کې منظم یو
مومن صاحب یو تشویش یو اندېښنه چې خلکو سره دغه دا چې مبادا په هیواد کې یا په ولایتونو کې یا په ښارونو کې خوراکي مواد کم نسی یا کم نی دغه مشکل سته که نسته؟
خوراکي مواد تاسو بهتر معلومه ده چې ما درته وویل چې زموږ سره ترکمنستان یو منظم پروتوکول د مخې څخه او هغه وعده چې د جلالت ماب جمهور رئیس سره زموږ د افغانستان د نورو چارواکو سره کړې ده. دا نن هم آی حد تاسو پرون د ادارې عمر د ښاغلي وتکي سه بیانیې واورېدل چې آی حد تلله دي قزاقستان ته او هلته نور قراردادونه هم کوي. فکر کوم چې موږ هیڅ د خوراکي موادو د کمښت سره نه مواجه کیږو او ان شاء الله د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو. په دې خطر درغو چې بنادر خلاص بي زموږ د افغانستان پر یو بندر متکی نه دی. تاسو ولیدل چې وړم درې او دوه ورځې د مخه په بازار کې د وړو یو غونی تقریبا په 2800 غونی و او بیرته رااله او بیرته رااله د غونی تقریبا 1500 ته یا 1400 ته. نو دا د خصوص سکتور د افغانستان د اوتاق تر سرمایه‌داری کونی د ټول رهبری دا پلان چې دغه رهبری هیئت په دې کې مهم رول بولو بوي. په خپل ټول رهبری شار ته وتله او د شار ټول خل د شار خ د شار ټول تجارت تشویق کړل منډې ته ولاړل. نو مش په دې کې ان شاء الله د تخته یو خپل کار وکړو او ان شاء الله تاسو به د بارې کې مطمئن وي کنه ولا
لرو پروتو سیمه کې لا هم یو اندېښنه ستا چې مبادا دلته به انتقال نشي نو او غو ته مطمئن څه دخل کوته.
زه فکر کوم هر منطقه کې چې د موادو کمبوت وي مشته دی وه ان شاء الله غرب شرق جنوب ټول ځایونه زموږ وطنداران دي او د خصوصي تور وظیفه هم دغه ده. د بازار آزاد یو ځنګړتیا هم دغه ده چې په هر ځای کې هر چاته خدمات باید وسی.
کچېره خدای مکړه د کورونا وایروس مشکل په افغانستان کې سختيږي ډېریږي اطمینان خلکو ته څه دی ډاډم څه دی چې بیا به هم څه مشکل د خوراکي موادو په برخه کې نه راپیخيږي؟
او په کاپیان د زه هدایت ورکول سوي دي ټول سوداګرو ته چې په کاپیان د زه موږ ذخیره حتی د برای د دولت د پروګرام مطابق او د خصوصي سکتور ته خپل چې زموږ ټول تجارانه ان شاء الله دغه څو تجارانه چې تاسو سوي دي چې ناشتي تقریبا لسنیم زره کانټینر یوازې د موږ د تورخم د شپټ لرو چې پر لارې روان دي. یعنی دا هغه مال دي چې تقریبا د شپږ میاشتې لپاره یا د یو کال لپاره کولای شي چې ټول تکاپو د ټول افغانستان په ډیر مناسب قیمتي یو شی چې سوداګرو افتکار وکړي. سوداګرو دغه خپل غوړې په خپل سر ورکړه. یعنی نرخ په بازار کې اومو چې وو تقریبا په 1500 دی په 1500 ورکړه او بل په بازار کې نرخ د وړو وو 1500 غوړې دی په 1530 ورکړه چې دا یو نو اوري و د خلکو ته یو قوی نو قرباني و چې خلکو ته ورکړه او د بازار په کنټرول کې مهم رول ولوبوي.
ډیر مننه جناب مومن صاحب.
شکر خو عزت اوسې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. ځینی ځوانان شکایت کوي چې له افغانستان سره مرسته شوی سکالرشپونه په بازار کې په لوړ قیمت خرڅيږي. و باورې چې دا سکالرشپونه څوک او څنګه خرڅوي؟
د همدغه وکیل سیبان شوخو را تاو خلک یا د سیکرتر یا ور او نور خلک دغه سکالرشپونه په ځینو خلکو پلوري.
د سکالرشپونو خرڅلاو به د لوړ زده کړو په بهیر څه تاثیر ولري؟
موږ دسته معلومات هم لرو د بازار پانتونونو کې د موږ افغانان دي چې یو کال په درې کال کې ویلې او دلیل دغه دی چې داس په واسطه وسیله باندې لار اسلی ده.
او د سکالرشپونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره باید څوشي
زغوارم په دې کې د افغانستان سنا مجلس جدي ارزونه وکي او تحصیلات عالی وزارت باید جدي نظارت وکي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه وګم جبر خیلی وړاندې کوم. په پیل کې د سکالرشپونو د خرڅلاو په اړه راپور له همایون هیواد څخه اورو.
ویل کېږي د بیلابیلو هیوادونو لخوا له افغان ځوانانو سره مرسته شوي سکالرشپونه په بازار کې په لوړ قیمت خرڅېږي. دا سکالرشپونه چې په اصل کې وړیا وي خو په افغانستان کې بیا له زرو ډالرو نیولې تر شل زرو ډالرو یا تر دې په ډیرو پیسو خرڅېږي. په دې برخه کې فساد سبب شوی چې ډیر کله لایق ځوانان په بهر کې د زده کړو چانس له لاسه ورکړي او پر ځای د پیسو په بدل کې نور کسان ولېږل شي. د یو خصوصي پوهنتون کارکوونکی محمد جواد چې غوښتلې په بهر کې ماسټري وکړي وایي لا ډېرو هڅو وروسته ورته وویل شول چې باید سکالرشپ په پیسو واخلي.
ما غوښتل چې ماسټري وکړم بیا ډېرې هڅې مې وکړې چې یو بورس پیدا کړم. خو هر ځای ته به چتلم دا خبره به یې کوله چې پیسې راکړه موږ دې کامیابو. خو دا چې ډېرې پیسې بې غوښتي او زه به هم د هغو په خبره باوري نه وم ځکه مې سکالرشپ تر اوسه نه دی اخیستی. په وروستي ځل یو کس راته وویل چې د کاناډا سکالرشپ درته اخلم خو شل زره ډالر به راکوې. نو د دغسې نورو هیوادونو بورسونه هم خرڅېږي او ډېر کله داسې هم کېږي چې ځینې بنسټونه له ځوانانو د بورس پیسې واخلي خو بورسونه نه ورکوي او ځان ترې پټ کړي.
دا لوګر اوسیدونکی عرفان رنګ وایي د خپل هم څو ځله د سکالرشپونو لپاره امتحان ورکړی خو د کامیابۍ په بدل کې د پیسو غوښتنه ترې شوې ده.
سفارت ته چې موږ ولاړو په داخل سفارت کې موږ ته دا خبرې کېدلې هلته دغو کارمندانو دغو ساتونکو موږ ته دا خبرې کولې. موږ ته یوازې ډول اندېښنه را واچوله. موږ ته یې ویلې څوک چې وسیطه نه لري څه امتحان مه ورکوي هیڅ په کیسه کې مو اوسېدی نه کامیابېدی. د همدې له وجې زیاتره خلکو سوالونه غلط کړي وو. بیا زموږ ملګري وو اوسه پورې کامیاب شوي دي. ډېر کسان دي زموږ اوسه پورې کامیاب شوي دي. دغو ته قبولي نه ده راغلی. دغو په ځای نور کسان لیکول شوي دي. زما خپل یو ملګری وو برس کې ازموینه ورکړله کامیاب شو او نه دوه زره ډالر وغوښتل شول. هغه د یو غریب بیچاره کورنۍ وو د لغمان ولایت نو یې دومره پیسې او دومره وس نه